د سپتمبر پر 11مه چې په نیویارک کې د نړیوال سوداګریز مرکز غبرګې آسمانڅکي ودانی او په ویرجینیا کې د امریکا دفاع وزارت په نښه سول او په دې پیښه کې په ټوله کې 2000 امریکایان ووژل سول. افغانستان بیا د رسنیو په سرلیکونو کې راغی. متحده ایالاتونو د دې برید پړه پر القاعده شبکې واچوله او هغه وخت د دې ډلې مشر اسامه بن لادن په افغانستان کې وو او د طالبانو د هغه وخت حکومت ملاتړې وو. کله چې طالبانو د امریکا متحده ایالاتونو ته د هغه لسپارولو ډډه وکړه، د طالبانو دغه مخالفت د دې سبب سو چې جورج دبلیو بوش د نړیوالې ټولنې په ملاتړ په افغانستان کې د طالبانو پر ضد د پراخو بریدونو پلان جوړ کړي. د افغانستان پخوانی ډیپلومات او د نړیوالو چارو پوه عمر سمد د سپتمبر له 11مې مخکې او وروسته د امریکا د ولسمشرۍ ټاکنو په ترڅ کې د افغانستان د مسئلې په اړه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل.
یک زمانی که شوروی در افغانستان
یو وخت چې په خوانی شوروی اتحاد په افغانستان کې او هلته سخت جګړه روانه وه او امریکا د ځینو نورو هیوادو په مرسته د پاکستان لاري د مجاهدینو لپاره د اسانتیا برابرولو او تمیل پټ پروګرام پلی کړی و. استخباراتي او سیاسي کړیو کې د افغانستان مسله ډیره مطرح شوې وه، نه په کمپاینونو، تر هغه وروسته افغانستان په بحثونو کې نه و شامل، په کمپاینونو کې هم نه یادېده. دا د سپتمبر تر 11مې مخکې دوره ده. د سپتمبر تر 11مې وروسته د افغانستان قضیه د ترهګرۍ زد جګړه په ځانګړي ډول په بهرني سیاست او امنیتی پالیسۍ کې متراوه، په کمپاینونو کې یادونه کېدل او په لومړي قطار او په دوهم قطار کې.
لکه څنګه چې عمر سمد وویل، د سپتمبر له 11مې راوروسته افغانستان چې زرګونه امریکایي پوځیان په کې ځای پر ځای سوي وو، نه یوازې د امریکا په انتخاباتي کمپاین کې بلکې د امریکایي کورنیو په بحثونو کې هم شامل وو، ځکه امریکایي ځوانان په افغانستان کې جنګېدل او په افغانستان کې د امریکایي مالیه ورکوونکو په میلیاردونه ډالره لګول کېدل. د امریکا د 2004 میلادي کال د ولسمشرۍ په ټاکنو کې چې جورج دبلیو بوش بیا پکې بریالی سو، د افغانستان مسأله د بحثونو په محراق کې وه او ښاغلی بوش دا پیغام ولیږي.
نن زموږ تمرکز پر افغانستان دی، خو جګړه تر هغه پراخه ده. موږ به تر هغه وخته هلته پاتې کیږو چې ماموریت مو بشپړ سوی نه وي. موږ پوهیږو چې رښتینې سوله به هغه مهال ټینګه سي چې افغان ولس ته د خپلو ارمانونو د ترلاسه کولو لپاره زمینه برابره کړو، یعنی د سولې زمینه برابره کړو، او سوله به هغه وخت ترلاسه شي چې له افغانانو سره د هغوی د باثبات حکومت په جوړولو کې مرسته وسي.
په متحده ایالاتونو کې د 2008 میلادي کال د ټاکنو بل پړاو ته تر رسیدو پورې په امریکا کې سیاسي فضا په بدلېدو وه. له یوه لوري په افغانستان کې د امریکا د جګړې دوامداره کېدل، بل لوري ته په دغه هیواد کې د امریکایي پوځیانو مرګ ژوبله د دې سبب سوه چې د ولسمشرۍ کاندیدان له افغانستانه د خپلو پوځیانو د ایستلو پر موضوع لا ډېر غور وکړي. په دغو ټاکنو کې له ډیموکرات ګوند څخه باراک اوباما بریالی سو او د افغانستان په اړه د امریکا په تګلاره کې کوم بدلون رانغی. د 2012 میلادي کال په ټاکنو کې کله چې ښاغلی اوباما د دویم دورې لپاره وټاکل سو، پلان یې درلود چې له افغانستانه امریکایي ځواکونه وباسي، مګر په یوې ځانګړې ستراتیژۍ سره. باراک اوباما په هغو کلونو کې د خپلې تګلارې په باب ویلي وو.
2014 کال ډیر مهم دی. موږ له خپلو متحدانو او افغان حکومت سره موافقه وکړه چې په افغانستان کې به مو په هغه کال جنگي ماموریت ختم سي. زموږ په نظر امریکایانو ته معلومه سوي چې د یوې جګړې ختمول د هغې د پایلې یوه برخه ده. دا هغه طریقه ده چې په یوویشتمه پیړۍ کې په مرسته جګړې ختمې شي، نه د لاسلیک له لارې، بلکې پر دښمن په وژونکي ګوزارونو. یوه ټاکل سوي حکومت ته په انتقال او په هیواد کې د نوي امنیتي ځواک په رامنځته کولو سره چې په نهایت کې رهبري او ټول مسؤلیتونه پر غاړه واخلي.
په 2018 میلادي کال کې نورو ټاکنو ته کله چې ډونالډ ټرمپ د جمهوری پال ګوند له اړخه بریالی سو، له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو مسأله یوه عمومي موضوع وه او هر کاندید ورته خپله طرحه درلوده. ډونالډ ټرمپ په عمل کې له طالبانو سره د مذاکرو لار خپله کړه او هڅه یې وکړه چې امریکایي ځواکونه د پخلاینې له لارې له افغانستانه ووځي. د دوحې تړون هم د هغه په واکمنۍ کې لاسلیک سو. هغه په خپل کمپاین کې وویل،
مونږ باید ووځو. له طالبانو سره مو ښې کتنې درلودې. مونږ له دې هېواده ووځو او خپل پوځیان کور ته راولو. هغوی له شاوخوا 20 کلونو راهیسې هلته دي. دا ډیره موده ده. دوی په دې برخه کې د تروریستانو ختمولو لپاره ښه کار کړی. دا اوس د نورو هېوادونو کار دی چې ترهګر له منځه یوسي.
په 2020 میلادي کال کې د ډونالد ټرمپ د ولسمشری دورې په پای کې لا هم امریکایي ځواکونه په افغانستان کې پاتې وو او د امریکا ټاکنیز کمپاین یو ور بیا له افغانستانه د امریکایي ځواکونو پر وتلو متمرکز وو. د ډیموکرات ګوند جو بایدن د 2020 میلادي کال ټاکنې وګټلې او لا هم په واک کې دی، خو په خپل کمپاین کې د افغانستان په اړه ځانګړی پیغام درلود.
I'm now the fourth United States president.
زوس د متحده ایالاتو څلورم ولسمشریم چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د حضور مشري کوم. دوه جمهور غختون کې او دوه ډیموکراټان. زبه دا مسأله پنځم ولسمشر ته په میراث کې پرې نګدم.
ولسمشر جو بایدن خپل ژمنه پر ځای کړه او امریکایي ځواکونه د 2021 لدی کال د اگست میاشتې په وروستیو کې له افغانستانه ووتل. دا مهال تر دوه لسیزو وروسته بیا د امریکا د ولسمشری ټاکنې کیږي. دا په دې موده کې لومړنۍ ټاکنې دي چې امریکایي ځواکونه په افغانستان کې نسته او د امریکا په دې ټاکنو کې د افغانستان مسأله ډیره نه یادیږي، خو د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان کې د ترهګرۍ ګواښ لا هم پر ځای پاتې دی. د امریکا د مرکزي قمندانۍ قمندان جنرال مایکل کوریلا د مارچ میاشتې په لومړیو کې امریکایي سناتورانو ته خبرداری ورکړ چې د داعش ډلې د خراسان ولایت څنګه کولی سي له شپږو میاشتو څخه په کمه موده کې له افغانستانه بهر د امریکا او لویدیځ پر ګټو برید وکړي. د افغانستان پخوانی ډیپلومات او د نړیوالو چارو پوه عمر سمت په دې باور دی چې د افغانستان په اړه هره پریکړه به د نومبر له پنځمې یعنی د امریکا د ولسمشرۍ له انتخاباتو وروسته معلومه سي.
زما وړاندوینه دا ده چې د افغانستان قضیه به د لومړۍ درجې مسله نه وي او پر ټاکنیز بهیر او د امریکا د ټاکنو پر پایلو به ډېر اغېز ونه کړي، خو دا چې له ټاکنو وروسته به د ګټونکي ګوند یا کاندید لخوا کومې پرېکړې او تګلارې غوره کېږي هغه په بشپړه توګه جلا موضوع ده.
زه نه پوهېږم چې دوی ولې دا مکتبو ته اجازه نه ورکوي که دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناست وي زموږ پوښتنو ته باید ځوابونه راکړي.
اساسی حقونو پاړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خبرونه د دوشنبه په ورځ د ماښام له وو تر اتو بجو پښوندې بڼه له اسدی راډیو.
افغانستان په جنوبي ولایتونو کې د شوزو روغتیایي ستونزې زیاتې سوي. افغانستان کې د شوزو روغتیایي وضعیت د اوږدې مودې جګړو، اقتصادي ستونزو او ټولنیزو محدودیتونو له کبله د پام وړ ننګونو سره مخامخ دی. په ځانګړي توګه په جنوبي ولایتونو لکه کندهار، هلمند او زابل کې ښځې له بېلابېلو ستونزو سره لاس او ګریوان دي.
زما زړه دغه درد لري چې زه خبر لا نسم کولای، اما خواهش می دغه دي چې
حمیده د کندهار د میوان ولسوالۍ د بند تیمور د سیمه اوسیدونکو ده. دا وایي په سیمه کې ښځې روغتیایي خدماتو ته د لاسرسي په برخه کې له بېلابېلو ستونزو سره مخامخ دي.
نو غواړم چې هغه تلخه تجربه په زما د ژوند تلخه تجربه دوباره خپل ژوند کې تکرار کړم، دوباره وایم بس دا وایم چې ولې زموږ مېرمنې باید د زیږون پر مهال څو کیلومتره باید د ښار سفر وکړي چې تر غور کلینیک ته ورسیږي، او یا په هغه مهال کې کم وسایل نه چې هغوی ورسی یا د لارې کرایه نه چې هغوی ورسی. که دولت سمې دا خواهش دی چې زموږ مشکلات ته په ډېره جدي طریقه توجه وکړي، زموږ په کلي کې موږ ته یو کلینیک جوړ کړي، موږ ته ښځینه ډاکټرې موږ ته مهیا کړي، زموږ په کلینیک کې راسي، موږ ته یو قابله یو ډاکټره استخدام وکړي زموږ کلینیک ته.
د افغانستان په جنوبی ولایتونو کې د روغتیایي خدماتو د نشتون او محدودیت لامل زیاتره شدي بیړني روغتیایي خدمات نسی تر لاسه کولای. شدي ډیری وختونه تر کلینیکا او روغتونه در رسیدو لپاره ورده سفرونه کوي. د خراب سړکونو د ترانسپورت نشتون او نور ستونزو لامل شدي نسی کولای پر وخت او په اسانۍ سره روغتیایي مرکزونو ته ورسیږي. د جنوبی ولایتونو د یو شمیر لیر پرتو ولسوالۍ اوسیدونکو وایي په لیر پرتو سیمو کې ډیری وخت د زیږون پر مهال د مرستې نشتوالی د مور او ماشوم د مړینې سبب ګرځي. د زابل اوسیدونکي رخشانه وایي خورې د همدغه ستونزو قربانی سوه او خپل ژوند یې له لاسه ورکړ.
لطفا زما دا خواهش ده تاسو ټولو څخه په ډېر عجز او عاجزۍ څخه درته وایم چې زما د خور درد یوازې یو الله او یو موږ په خپلو سترګو لیدلی چې په څه رقم درد باندې دا مړه سوه.
د خوراکي توکو کمی د متوازن خوړو نشتون او د تغذیه پاړه د پوهاوی کمی له غستونځو ګڼل کیږي چې لکبل شتي د امیدواری او زیژن پر مهال د وینې په کمښ او نورو تغذیوي ناروغیو اخته کیږي. د ملالۍ په نوم د کندهار د یو خصوصي روغتون قابله وای خلک د غربت له امله کافي خواړه نه لري او له همدغه کبله میندې له بېلابېلو ناروغیو سره لاس او ګریوان کیږي.
شوزه بیچارهګان ډیر په مشکل کې دي، حتی در دې اندازې چې ډیر د کمخونی سره مخامخ دي، یعنی هغه اقتصادي ضعیف دی د خلکو، هغه میوجات مثلا هغه خواړه چې باید یو میرمنې ته په ښه ډول ورسیږي دوی لاسرسی نور ته لري، ولې چې اقتصادي بیخي ضعیف دی.
دا وایي د فزیکی ناروغي ترڅنګ غن شمیر شدي پر رواني او روحي ناروغي هم اخته دي او د دې په وینا د دوغ ناروغي لوی لامل ناوړ دودونه او ټولنیز محدودیتونه دي چې د همدغه محدودیتونو لکبل متضرر شدي نسی کولای د خپل رواني مشکلاتو په اړه مرسته وغواړي.
شدي مثلا نسی کولای خپل مشکلات یا رواني ستونزې یا نور کوم ستونزې چې لري نه چاته نسی ویلای، ډاکټر ته نسی ویلای، خپل د ځان سره ساتي دونه جرأت دوی په ځان کینه ویني چې باید د ډاکټر سره د یو قابلیت سره مثلا شریک کړی خپل ستونزې.
د زابل وسیدونکو رخصانه بیاوی ټولنیز باورونه هم په ډیری مواردو کې روغتیایي خدماتو ته د شذو د لاسرسي مخنیسي د بیلګې په توګه دا وایي.
زمو په پښتنه ټولنه ډیر خلک نه غواړي چې مثلا خپل خور یا میرمنې نارینه ډاکټر ته ښکار کړي، موږ ته په خپل ساحو کې خزینه ډاکټرانو مستخدم کړي، موږ ته په خپل ساحو کې داسې زمینه برابر کړي چې موږ مثلا غوته د سرسي ولرو لاسرسي ورته ولرو.
د خصوصي روغتون قابله ملالۍ بیا په دې باور ده چې شځې د روغتیا په برخه کې کافي پوهاوی نه لري او له همدې کبله د دوی روغتیایي وضعیت په ځینو مواردو کې په خطر کې وي.
اما په هوایی نسته، موږ قابلیت نه لرو چې ساحو ته مثلا لاړ سي خلکو ته اما په هوایی وکړي چې څنګه باید خپل ځان وساتي د امراض په مقابل کې، څنګه باید خپل نظافت دوی باید مراعت کړي. داسې ډېر مشکلات شته چې ښځې بیچارهګانې ورسره مخامخ دي او ډېر سخت ضرورت لري ډاکټرانو ته، قابلو ته، کلینیکو ته، صحي مراکزو ته، صحي کومکو ته.
هڅه مو وکړه چې په کندهار، هلمند او زابل ولایتونو کې د میرمنو د دغه روغتیایي ستونزو په اړه د طالبانو د حکومت د روغتیا د برخې د مسولینو نظر واخلو، خو هغوی د دې راپور تر خپرېدو پورې خبرو ته حاضر نسول. روغتیا پالان وایي اقتصادي مرستې د لیرو پرتو سیمو لپاره د روغتیایي خدماتو پراختیا، د متخصصو ډاکټرانو زیاتوالی او د روغتیایي پوهاوي لوړول هغه تدابیر دي چې کولای شي د ښځو روغتیایي حالت ښه کړي.
د انجنیر په شونځي کې داول سینس نیولې تر دول سم پورې مدیره، سرمالیما، مالیمان، خالات، ټول شي سی وی
لیا ورخاله د سنتي ټولنې له ارزښونو سره مبارزه وکي او له بل اړخه حکومتي چارواکو سره مخ دي.
افغانستان کې ټول صورت د شذو حقونو تر پښو لاندې کېږي، حالا چې ځې د جامعه نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر ته نوړي وای موږ مشکل لري، نارینه والی زموږ سره زماینه کی اما کله چې د تحصیل مسله شي خپل لول نه پریږدي.
دا زما حق دی.
د شذو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث له ازادي راډیو.
اساسي او بشري حقوق قدرمنو دوستانو د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونه ته خراغلي. په افغانستان کې څو ورځې وړاندې بیا د کانکور د ازموینې نتایج په داسې حال کې اعلان شول چې د نجونو ګډون بیا هم پکې نه وو، نو ځکه موږ غوښتل چې د زده کړې په حق باندې خبرې وکړو. له موږ سره په دې خبرونه کې میلمه دی د کډوالو د حقونو او د عامه پوهاوي په برخه کې فعال ډاکټر احمد الله صدیقي. له نوموړي څخه مو په پیل کې پوښتلي چې ولې د طالبانو حکومت ځوان نجونې نه پرېږدي چې زده کړې وکړي.
خدا خو وسنه نظام همیش لکه کوم وخت چې دوی په زور راغلي دي او هواده په زور نیولای، دوی برنامه هم د پاکستان برنامه ده چې هغه مخه طبيعي چې وشي کولای افغانان د ته مجبور کی چې یا هواد پری دي او تر څو چې هغه لوستي ځوانان چې کوم په هواد کې دي هغه خبره اوزي اوزي چې دوی تا لار اواره راشي او دوی باندې څوک انتقادونه په هواد کې ونه کی او افغانستان هم درنګ د گاونډیانو او د هواد دښمنانو چې ټول به پیږي پاکستان او ایران دی دوی نغوا پړی چرغان پرمختګ کی او خلو نور کلونو ته شاته وګورئ دا د هغوی برنامه وا او برنامه وسنه نه دی دا برنامه د دوی په خوانه دا پروګرام روان دی او تر اوسه پورې دا عملري د طالبانو په نوم طالبانو د کوم حاکمیت او کوم ډله چې رامنځته شو دا یو پروژه وا او د پروژه پاتې یو پروژه تر څو ته ژوند دی غلام بوي او لاس پوسی بوي
راځو دې ته د تحصیل پاک باندې خبرې وکړو دا د هر وګړي اساسي او بشري حق دی څومره افغان ځوانان له دې اړخه دوی صدمه ورته ورسوله
دوی ته نه یوازې چې روحي صدمه اړولې ده بلکې هغه د تحصیل حق ترې اخیستل دی هغه نه کوم جرأت او همدارنګه کوم انساني حق او حقوق شله غیر تر اخیستي دلته دوه لارې وجود لري د پاره کنه چې یا خو بدا کې چې همدغه ځوانان چې دوی نه تحصیل حق اخیستي دوی همدغه سره لکه څنګه چې د ظلم لاندې به ژوند کوي او یا به پاسي کې پاسون بکي نو دوه لارې لري نو هم فزیکی هم منټلی او روحانو د خلک نارامدي او د ټول ناستر جفای چې د ملت تر شا کړی دی هغه دادې چې دوی نه یاغه هغه بیسیک انساني حق او حقوق تر اخیستي چې هغه تحصیل دی چې په قران کې هم خپل حس دي چې په قران کې نه دی راغلي چې تاسو به انجونی یا الکان به تعلیم نه کوي تعلیم فرض کړی دی په امنجونی کې الکان به ټول تعلیم فرض کړی دی او کدا سی وی چې دوی وایي چې مثلا د تعلیم دا چې هر دلیل دوی لري خو د یو دلیل خومده دلیل دادې چې لکه څنګه چې مولا فضل الرحمن ویلی وو چې دوی تعلیم نصاب باندې کار کوي څرڅو وشي کولای په تعلیمي نصاب کې د پاکستان ترمنځ غاړی کې ټینګي کی نو دا څه معنا لري دا خبره دا خو ډیره عمي قمانه لري که څو پوي وي په د باندې دا خو هغه شیان په کې اضافه کوي لکه څنګه چې زمک قهرمانان زمونږ ازادي غوښتونکي لامان الله خان او احمد شاه بابا د ټول لونی سره دغه ټول لستا دغه لستا راوړنې دا ټول به په داسې شکل په کتابونو تعلیمي نصاب کې اضافه کی چې هغه د پاکستان ګټه پکې وي او کچیرته دا خلک وایي چې دا تعلیمي نصاب خراب دی او ټول قرآنی کې سم ده ټول د مدرسې کې کډ په فکر وي چې حکومتداري حکومت ولی او دغه مسائل چې دي دا په کمزمونه او خلاصه او په دغه شیانو باندې نه کیږي دا ساينسي مزامینو ته لري دا ارتیا نور مزامینو ته لري نه یوازې په دینی مسائلو باندې مخه تللی دي افغانستان نه نه وی فسره مسلمانان دي شکر هر یو په قرآن تعلیم پمدارګه په تعلیمي زده کړو سمبال دي ام دوی نه کته پښتنه وکړي دغه مشر مشر مال واقداران په پښتنه وکړي قرآن په تفسیر و نشو لسترای مګر په افغانستان کې شکر الحمدلله هر یو کته سه وګوري که هر یو نه نو په هر کور کې نیمایي قرآن لوستل شي په قرآن باندې پويږي په معنا باندې پويږي په تفسیر باندې پويږي
د قصه عبد القاسم چې کامیاب شوی دی د دوه ډاله کې د سه کسان کانکور لاله کامیاب شوی دی او دوی لوړ ځاګړو ته لار پیدا کړی دا چې البته د خپل ټولګیوالو په خبره ایت چې د کسان اته املان درلودله دا کسان امدسی بیا بیرته فارغوی په دې رات خبر یو کوي چې دلته د دې لپاره چې صنفونه خالی پاتې نشي دوی مقصد کسان کامیابی چې په صنف کې کینی دا څومره زیان ده په خپل ځوان ته چې یو بې سواده کس فارغږي او بیا هیواد ته بدات څوکي
اوله بدبختی خدا ده چې غټه بدبختی البته چې پټول هیواد چې وخت کې بدري لا کنه ډیر شوخ وګړو د کانکور از موینه ورکوله په هغه هیواد کې نن 15000 کسانو په کانکور کې ګډون کړی دنه غټ شرم دنه غټه بدبختی دا فکر کوم چې دا به نه وي او بل دا چې تاسو ویلې چې ځای قانون ورکړ دی او څو کامیاب شوی دی دا که تبن دا څه کسان راغلي دي چې هغه یې به په هیڅ نه پويږي هغه یې به په خپل اعلان نه پويږي په سم کې به اخر نمره یې ځکه کسان په جنما چې هغه خپل د سن فاول نمرګان فارغ شوی دی هغه یې پاتې دی په کانکور کې مګر متاسفانه چې دا څه خلک فکر راغلي چې هغه یې په هیڅ نه پويږي خو سید هغه خو به کامیاب شول سنفونه بډکی دا به دنه نه دوی چې شي کوي بیا په سن نو کې به دوی سکه ځکه چې یو کس کټ په ماسل وی او هغه په هغه معیارونو د ټپ معیارونو برابر هغه سبا ور فارغيږي نو د په ځای چې هغه ټولنه د ګټه ورسیږي دا غره تاوم نه وړيږي او هغه هیواد د دومره شاته پریخه ده چې د ټکنالوژي لمخنه چې په باغوي ته په انلاین شکل یا په نورو ډولونو باندې هغه به یو ریسرچ او تحقیق هم نشي کولای نو دا لویه زیاده چې مخ د درې کال کېږي هم د انجنونو لخوانه هم د الکارو لخوانه درې کال کې مخ تقریبا دا څه فکر وکړي چې لکاو کسانو موږ فارغین ورکول او په لکاو کسانو به کانکور ورکاو او هغه به خپل تحصیل ته ورکاو هغه لکاو کسان به برخه پاتې دي او دا هیواد یې 500 تر 1000 کلونو پورې بیا ورسته شاته وغورلوي
وخت د تیریږي انجن مکتب ته نه فریدل د شپږم ټولګي پورته لوړ زده کړې نس کولای د خځینه ډاکټرانو د شمیر کمښت څومره بیا خپل افغان میرمنو ته صدمه رسولې سي
خدا خو که موږ د افغاني هغه ارسه یو طرف ته فریدو هغه علمي بحث هغه د سي هغه وطني بحث که
دلته ودانګم هغه دا دی چې کچیرته دوی فکر وکړم دغه وسنۍ د کوم حاکم نظام د دوی مرمنې مریضان کیږي خو دوی خوشاله دي چې دا ټول خپل مرمنې او دا ویسي پاکستان ته او نور هیوادونو ته او نارینه ډاکټرانو ته وړي نو کدا هغه خپل غیرت وی غیرت مونږ غیرت یعنی مونږ فلانی وبستانی نو دوی وسه کوي بیا دوی دا منی یو نارینه راکی او دوی د خزو معاینات وکړي خو نه دا څه نه کوي دغه مسایل دي چې دا خلک نشي کولای دا خلک بیا خدا دې چې خزینه ډاکټرانو حق حقوق واخیستي دویمه دا چې هغه خزینه ډاکټرانو چې اوس به فارغې دي درې کال ډېرې خلک په آخري سمسترونو کې ول یا په آخر پونځي په آخر کال کې ول هغه اوس وخت فارغانې دي یو
وظیفه کول او د هیواد خدمت به کول خو مت بختانه د هغه نه یوازې چې دا حق واخیستي دا غوي د ژوند سره داسې لوبې وکړلې چې ترڅو ژوند دی د دې په نفسونو کې او د دې په ژوند کې بس طالبانو ته نه یو ذکر کا واغه هغه بده دعا وی چې وی هغه بده دوی درنه راوړي نو تعلیمي حق خو خورنه واخیسته دا غوی عزت مرنه واخیسته هغوی نه هر څه واخیسته نو تاسو څه فکر کوئ چې دوی به همداسې کینی دوی به همداسې غلی پاتې شي نه خو که چېرته بیا هم دا خبره یادونه کوم که غواړي چې همداسې دغه ظلم تر سیوري لاندې ژوند وکړي یو خو به دا ژوند کوي او یا به دای چې پاسون به کوي
داسې وایم چې دغه اوسنی نظام حاکمان دوی د خپلو اولادونو ته ول وګورو چې د دوی لورګانې لونې چېرته درسونه او تعلیمونه کوي په مسترۍ تر سطحه پورې پاکستان کې او په قطر کې په نورو هیوادونو کې دوی نجونې او لونې هلته درسونه وایي او تعلیمونه کوي نو دا خو خپل دوګونی چلند دی غیر اسلامی چلند دی چې د افغان میرمنو سره کوي بزخه بیا هم چې دا برنامه ده دا پروژه ده کچې ته دوی ځان ته افغانان ویلی او افغانان وی نو افغان خو د بل افغان کو در زوري نجونو نه حق اخیست دي هغه فزیکی له لحاظ خو باغوی به دغه نه په کورو دول دا ول نه تر اخره پورې او دوی هغه روحن بنارامي داخله نو همیش کلونه کلونه خو دلی دي چې په افغانستان کې د نجونو حق البته همیش تر خپل اند شوی دی دا وسنی نظام نه غټ ظلم د نجونو په حق کې د افغانستان په تاریخ کې چاره ده کړی
bale dui bar bar khpal gundo ki wai cha afghanistan ki amniyat da khal kawlai si khpal wilayat talarsi ya nur kasan chakar la para bila bila wilayatun talarsi sok cha dana wai jang nasta jagra nasta sirq sahab kamunga si wai cha padiga ki aram aramida mari tol khas di ki sok nasta ya afghanistan usanai waziyat la adwi sara nasta shi kawlai
hamda sada de chale bet ka ishara ho gra dui wai cha amniyat de chi chi amniyat kata se fasad wo gorai khudal ta خدان خلک خودی کنه زکه دغه ابل اورز یو چا سره خبرې کوي افغانستان د تازه راغی وې دومره غټ ترين فساد د تاریخ په ټول کې نو شوې چې وس روان دی په افغانستان کې یو تذکرات الکترونیکی تذکره باندې چا پیسې نه دی ورکړي ورکړي هغه ځینې فیس به یې کړه سلپین صاحب افغانۍ به بس سو ډالر د خلکو نه سې دی دا یو نمونه ده د الکترونیکی تذکرو په خاطر خدا خو یو غټ بزنس روان کړی دی کنه او دا څوک چې امنیت دی هغه سره طالب لا بیګران نظامي شورت هم خدوی کا څوک وایي چې امنیت دی په افغانستان کې څوک چې هوا ده بهر دي ولې خپل فامینونه لتنه را لې کامنیت وی ولې خپل مور پلار خويند ورونه او د زمان چدل ته امریکا او اروپا کې تعلیمونه کوي په خاصه تعلیم کوي ولې دوی خپل اولادونه نه لګي هوا ته او امنیت د چی کوم امنیت ده تاسو خود سره لګ باندې راوځي تاسو خود د کابل د خار لګ دی او اطرافونو ته ولاړ سي په کابل خار کې خپل د نسو غمن نه دی هر اخواته چې یو کس د ولاړ د فکر کوي چې بس تعقیبېږي بس 4 ساعت
هم دا درس نه یی کار چې نه د خپل څومره په افغانستان کې د فساد لامل ګرځي ځکه هر څوک چې بیکار استي منفی خواته جی تحصیل تینه پریدی کار تینه پریدی دا تومره دی فساد لامل که دلیسی
تومره چه انسانان بده لار دزی یو دا غدترین و عملون نایداده چه بیکاری و بیروزگاری دا پا حواد که کنن غلا کی گی که پا حواد کنن سوگ وجل کی گی پا حواد که سوگ یو بل ترور کی و وجنی و بیزتا کی دا طول دا وجه دا چه دا بی خلق بیکار دی تعلیم خدا سی بیا هم دسی او چه بس پانتون با او خلق بطلل حد اقل اغا نیما و رز بای فکر بای بدل و تعلیم و تحصیل تا بیدار تاسو فکر وکړئ چې یو کس د سشپاورس کوټه کې واچوي او بهر یې مپرې دی نو بل اخر هغه خپل مړ کیږي مر خدا څخه نه چې یوازې به یو کس وو ولا بس مړ شو تاسو یو انسان هر ورځ مړ کوي دنه غټ ظلم شته دنه غټه ګناه شته هر ورځ افغانان په خپل دنه کور کې وجل کیږي تعلیم نه کوي بس ټول ورځ کور کې راست دی هغه به ډېرې به اولاد داري ډېرې به ځوانانی ډېرې به پیغلی یالته هغه بس ټول ورځ په کور کې ناست دی بس یو بل ته وګوري نو دا په دغه هر ورځ وجل کیږي
که راسو ولستا زدکړې د دوی معنی کړې د دوی مقابل کې ټول یو لاس نه کېږي نه راپورته کې په دې خبرې کو آی امکان لري چې ولس خپل مبارزه وکړي راپورته سي او یو مثبت لار به ولري
ولې نه تاسو د بنگلاديش هغه ولیدای بنگلاديش کې هم د ځوانانو لپاره د حکومت درته نظام تبدیل کړي د کلونو کلونو نظام یې تبدیل کړي ولې چې دوی مجبور شول همدغه ځوانان محصلین ول تنګي تنګي ځوانان د شلو پیندیو شته کلو ترمنځ دغه ځوانان راپاسېدل د بنگلاديش صحیح نظام یې درته لمنځه یوړ ولې دا کار یې وکړي ځکه چې دا خلک په تنګ راغلل نور بیا هم دوه لارې لري ما مخکې ویل چې یا به همدغه جبر لاندې ژوند کوي او هر ورځ به مړ کیږي سره او یا به راپاسېږي پاسون بچي
دا وضعیت کمدسې پاتې شي د افغانستان راتلونکی څومره خطرناک ویني
کدا وضعیت همدسې پاتې شي نو موږ به اتلسمه پیړۍ کې به ژوند کوو ځکه چې کدا وضعیت کال دوه کال نور دوام وکړي داسې چې شته ځوانان دي کډرونه دا خو به هیواد پریږدي او لاړ شي د هیواده په حالو لارو په کوشش کوي چې داسې وضعیت ولاړ شي تر سوال تدوی وشي کولای خپل باقي مانده ژوند یا غت کم تعلیم او دای چې په زړه کې دی هغه به کوي کدا هغه په قانوني او غیر قانوني لارې دا کار به کوي او یا نو کنی نو هغه د جهالت دوره کې به ژوند کوي ځکه چې د هیواد ستا کډرونه وتل د هیواد ستا تحصیل لمنځه ولاړې هیواد کې ستا فرهنګ لمنځه ولاړې نو ته هیڅ سم نه یې نو ته هیڅ نه لرې چې هیڅ نه لرې نو دنه د مړ هیواد یې نو ډېر خطرناک ده اوس پورې اوس هم مخ کلونه کلونه شاته غورځېدلی یو کدا ادامه پیدا کړي نو موږ به تر لسمه پیړۍ کې ژوند کوو هغه کډرونه چې په تیرو شلو کلونو کې د ډاکټرا او ماسترانه پورې تحصیل کړي وو هغه لاړل اوس پردي هیوادونو کې مزدوریانه کوي ترا کوم انرژي چې لري هغه پردي هیوادونو کې مصرفوي او چې کله مرګ ته نږدې شي بلار شي خپل هیواد ته په دې معنی چې هغه هیواد به د نور د مړو هیواد وي هر ورځ د ځوان په حیث چې دلته تحصیل کوم فلانه ماته حالته ته څه ورځ نشته چې د هیواد په اړه فکر نکوم ځکه دومره هر سل د پردي هیواد کې امریکا کې لرو هر سل هغه کته څو غره بیا روحان موږ په افغانستان کې یو نو تاسو فکر وکړئ هغه هوادوال مو چې په خپل دننه په هواد کې دي ماسټري ډیګری نه پلاس کې دي هغه یې ورڅ کوي هغه یې ورڅ حالت لري دا وضعیت ګوري کارنستا بیروزګاری ده او په چوکیو کې داسې بے سواد بناست چې هغه یې په شلو کلونو کې په غرونو کې ژوند کوي او هغه یې ستاپ ځای ناس دي په چوکیګانو کې او په ډالري ماشون اخلي او ته یو ماسټر او ډاکټر لري او تارام په کور ناس دي او بچی دې نه تجاړي نو د دننه غمیزه بل نه ستاپ کې کوم په هواد کې روحان دا انسان آرام دي روحان دا خلک دي چې دوی روزانه وجل کیږي نو دا خلک یا به ډېرې پردي هوادونو تللی دي او کوم چې پاتې په هواد کې دوی به هم د هواد بهر روزي او دا خپل زدکړې تحصیل دا په بهرني هوادونو د نورو هوادونو په جوړولو کې به مصرف وي
چې غوځوانانو ته یو څه ولرو چې دوی په هواد کې دي او نشي کولای زدکړې وکړي البته انجینر دوی چې به موږ تاسو ته دا ولرو
امید تا ځکه دا څنګه دا الله پاک هر څه ګوري دا خلک دغه څنګه چې په تیر وخت کې مننه تویش کلمه کې هم داسې اوی راغله البرت اویل ولاړل وتختیدل خیر دغه تور شپې به هم تیر شي ځکه هر شپې په نورستا ورستا پړای باید حقیقت وای دوی باید پاسیږي دوی باید خپل غږ پورته کین نور ځوانان ته زموږ څنګه پیغام ورکوم چې نور تاسو پاسیږي غږونه پورته کړئ ځکه چې کنن سبا دغه څنګه غږ سره پات کیږي اوس 2000 کسان مړ کیږي نو د عقل لکه بنگلاديش غوند نظام خو برته بدل کی ما خو نه چې په کورو کې دي که زمينه لري د تحصیل که زمينه لري د عقل ځان سره سل سټډي کول کتابونه مطالعه کول دغه وزیر لار ده بل خو ولار نه لري تاسو او که هواد لپاره ورته بهر کې کوم او باغه برابرېږي اوس خو درسونه آنلاین هم ستا خو چې آنلاین درسونه وینو هغه لپاره غربت هغه پیسې او د انټرنیټ پیسې بده کما کی نو ګل لار نه لیکه واسه ورسته بل خپل کورو کې ناس دی او په کورو کې د په ځای چې خپل روحن او وجل شي غواره چې دوی دې هم د هواد کا ورته چانس برابرې بهر دی ولر شي خپل تحصیل لته او آنلاین اپلای غره دیو کی کالر شپو راستا د هواد بهر کالر شپو راستا کا چانس ور سره یاري وکي ان شاء الله چې پس وو وږي
چې موږ په دې خبرې وکړې چې افغان ځوانان باید خپل غږ پورته کړي څاکل په کانکور کې دوی ګډونونه سوي کولای البته انجینر دوی څنګه پورته کړي یو دلیل دی وایي چې دوی وهل کیږي بند کیږي اته د کورنۍ غړي دوی په سر تهدید کیږي دلته تاسو کوم دي حل لارې نه یا
تهدید خوستا خو دا وایم کنه د په دې چې هر ورځ مړ شي سړی په یو ورځ مړ شي خوي دا چې هر ورځ هر لحظه هر ثانیه وجل کیږي دا غوړه دی او کایو ځل سړی مړ شي دا خو د بیغیرتۍ ژوند دی چې هر ورځ مړ کیږي هر لحظه مړ کیږي هر څه په خپل سترګو ګوري څه کولای نه شي
ځینې کسان چې په خارج جمهوریت په دوران کې هم کار کول له دولت سره اوس له طالبانو نه بدتر سخت دریځ کوي دی البته یو شمې ټول نه یادو دوه کسان ته تاسو ویل لري
هغه خلک دي هغه خلک نه تاسو په پښتنو کې جمهوریت کې بغیر کله کړه وي او عیاشترین انسانان هغه ول کوم فسادونه چې هغه خلکو کړی دي هغه ډیر دومخ انسانان دي نه ډیر منافق انسانان دي هغه خلک وکاب لونګي راشه لونګي و هي او جمهوریت وي همدا سیګیر او نکایانی د منافقینو نه بدتر دي هغه خلک ځکه چې سړی هغه باغ انساني او ایمانی او افغانی غیرت مرفرای هغه طرف معلوم وي نو هغه خلکو نه باید ډیر وډار شي سړی لکه دغه مخامخ نه دښمن دی معلوم وي هغه خو نه یوازې دا چې د خپل ځان سره د خپل کورنۍ سره جفا کوي بلکې د ملت سره هم جفا کوي او جفا کوي نو ډیر منافق انسانان دي هغه خلک هغه د خدای نه وډار شي ان شاء الله چې دا هغه ځای هم دوزخ وي
ډیر زیاته مننه تاسو باندې سلامات اوسئ
خوشحال تاسو مننه
درن دوستانو دا د دیونی د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د زده کړې په حق باندې خبرې وشولې او موږ سره میلمه وو د کډوالو د حقوقو او د عامه پوهاوي په برخه کې فعال ډاکټر احمد الله صدیقي تربیه پرځ کې چې است علم مال او ملګری